دوستانو ستړمو شهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. دا خبرونه تر ډیره د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو، پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د عاشورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. دا جوزجان امنیتی چارواکی وایي په دې ولایت ته د مرستندوی ځواک استولو کې ځنډ د دې سبب شوی چې په خماب او قرقین کې د طالبانو پر ضد عملیات وځنډیږي. او د ویتنام رسمي رسنیو اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر چان ډای کوانګ د ورپېخې ناروغۍ له کبله په یو شپېته کلنۍ کې مړ شو. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون په ټول هیواد کې وبخښي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په ټول هیواد کې د عاشورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د داعشته لسګونه ترهګرو او د یو انتحاري کس په نیولو سره وکولای شول د عاشورا د مراسمو لپاره د امن چاپیریال رامنځته کړي. په بیان کې دی ویل شوي چې په مشخص ډول د داعش ډلې کوم شمېر غړي او د هیواد په کومو سیمو کې نیول شوي. خو د ملي امنیت عمومي ریاست د سه شنبې په ورځ په کابل کې د داعش د شپږویشت غړو د نیولو خبر ورکړ. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي دې ولایت ته د مرستندوی ځواک په استولو کې ځنډ د دې سبب شو چې په قرقین او خماب ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل نه شي. د جوزجان امنیې قمندانې د امنیت امیر عبدالحفیظ قاشي تېره شپه ازادي راډیو ته ویل د دې دوو ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. هغه ویل چارواکو مو غوښتنه وکړه چې موږ ته اضافي ځواکونه او مرستې راواستوي څو عملیات وکړو او دغه دواړه ولسوالۍ له وسلوالو وژغورو. د رپورټونو له مخې د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ نږدې دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبان ونیوله او چارواکو وروسته ویل چې د قرقین ولسوالۍ په ډیرو سیمو هم طالبان ولکه لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اسیا جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته وسی. د متحده عربي اماراتو په ابو ظبي کې د لوبو د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیلېږي. افغان لوبډلې د اسیا جام په لوبو کې تیر شپه د بنگلاديش لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. دا ویتنام رسمي رسنیو اعلان وکړ چې د دې هیواد ولسمشر چان ډای کوانګ د ورپېخې ناروغۍ له کبله د یو شپېته کلونو په عمر مړ شو. د ویتنام رسمي خبري اژانس نن وویل ولسمشر چان ډای نن سهار په سیمه ییز وخت 15 بجې او 10 دقیقې په روغتون کې ساه ورکړه. دا نوموړي د مړینې په اړه نور جزئیات لا نه دي ورکړل شوي. چان ډای کوانګ په 2014 کال کې د بي سي ال کاندید په توګه د کمونېست ګوند لخوا د ویتنام جمهور ریاست پر څوکۍ ټاکل شوی و. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتورس د برما له حکومت نه وخت دی چې د رويټرز خبري اژانس هغه ژورنالیستان دی چې د ریپورتونو د ورکولو چې د راخین ایالت د ګڼوژنې په اړه د ریپورتونو ورکولو له کبله په وک کال بند محکوم شوی دی. وباقي ګوتورس چې د پنځشنبې په ورځ څرګندونې کولې ویل دا د منلو نه ده چې ژورنالیستان دی د خپل دندې او وظیفه په خاطر په حبس محکوم شي. نوموړي په ملګرو ملتونو کې یو خبري غونډې ته وویل چې هیله مند دی د برما حکومت هر څومره زر چې ممکنه وي د دې ژورنالیستانو د بخنې فرمان صادر کړي. نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په 16 دا خبره وکړه. د اعلان وروسته له دې کېږي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندرا مودي ته په یو لیک کې د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ او لانجو د حل په خاطر د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کومار خبري اعلان ته ویل چې د هند او پاکستان ډیپلوماټان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر جزئیاتو د کار په حال کې دي. د نوموړي په وینا دا کتنه د پاکستان له غوښتنې سره سم ترسره کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ځواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره تړلې لسګونه نورې روسي کمپنیو افراد د امریکا په تور لیست کې شامل دي. په دې ډله کې د پوځي استخباراتو هغه 12 افسران هم شامل دي چې د روان کال په پیل کې د ځانګړو څېړنو د مسؤول رابرټ مولر لخوا د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو د ادعاو په لړ کې تورن شوي وو. په دې ډله کې شامل کسان پخاله دي د نورو مسایلو په خاطر تور لیست کې. د امریکا د حکومت په نوو اقداماتو کې د روسیې څخه ټول 3 افراد او کمپنۍ په تور لیست کې راغلي چې د ایفګینی پریګیوژین په نوم پانګوال هم پکې دی. پریګیوژین د کرملن د خوړو د قراردادونو په خاطر د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سره شپس په نوم هم یادېږي. پریګیوژین د خوړو د برابرولو یا کیټرنګ څو کمپنیو ګروپ او همداراز د پی ایم سي په نوم یو خصوصي پوځي کمپنۍ چې وسلوالي د سوریې، اوکراین او افریقا په جګړو کې ښکېل دي هم په تور لیست کې شامل شوی دی. اروپای ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. د اروپایي ټولنو مشرانو پرون د اتریش په سالسبورګ ښار کې په یوه غیر رسمي سرمشدریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. د اتریش صدراعظم سیبیاستیان کروز له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو د ګډون سپارښتنه کوي. ښاغلي کروز ویل دا به نه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم یو مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک ویل سرمشریزې پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو غږیږي. تاسولا ازادي راډیونا خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکي ونې په ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې خپل وینا کې د ایران په برتانیا کې د پوخانی روسی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو کیمیاوي وسلو او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړي. په دې اړه په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر معلومات ورکړي. نیکی هیلی د فاکس ټلویزیون شبکې ته پرون ویل هغه وخت را رسیدلی چې د ایران په اړه رښتینی بحثونه وشي. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ ته لاسرسی لري بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي بلکې زموږ رپورټونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شي. مخکې له دې نه چې 19 پروګرام در تخپور کړو د ازادۍ راډیوي مجلې یو تفصیلي رپورټ راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل رپورټ کې ایران په افغانستان کې نامنیو ته په لمن وهلو تورن کړی. دغه کلنی رپورټ چې په 2018 کال کې د تراکرۍ په اړه د ایران تورنوي چې په سیمه کې د افراطي ډلو ملاتړ کوي. په افغانستان کې د نن هم ځینې سرچینې ایران تورنوي چې د اوبو پر سر د لانجې له کبله په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي. خو ایران یوازې د اوبو د لانجې له کبله په افغانستان کې بیلابیلې لاسوهنې کوي. سالم احمد صالح په دې اړه تفصیلي رپورټ اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې ویل سوي چې ایران په افغانستان کې د شخړو د تشدید او د مشروع حکومت د کمزوري کولو مسؤل دی. په راپور کې د افغانستان تر څنګ د بحرین، عراق، سوریې، لبنان او یمن په شخړو کې هم د ایران د لاسوهنې یادونه سوې ده. خو آیا ایران په افغانستان کې د اوبو پر سر د لانجې له کبله لاسوهنه کوي که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور له کبله په ځانګړي ډول امریکایي پوځیانو او که مسأله بله ده؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته وویل څرنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه تازه راپور نه دی لوستی په دې اړه څه نیسی ویلی. اول د جګړې په ډګر کې د ایران د رول په اړه خبرې کوو چې کله ناکله په دغو جګړو کې د ایران د رول په اړه د حکومت تر لوړې کچې بحثونه کیږي خو کله بیا د افغان حکومت څرګندونې زیاتې محتاطانه وي. د فراد ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي په وروستیو کې هلته جنګیدونکي طالبان د پرمختللو دوربینونو، درنو او سپکو وسلو په ګډون له پرمختللو پوځي تجهیزاتو او وسلو برخمن سوي دي. ښاغلی بختور وایي په دې مسأله کې د ایران رول څرګند دی.
د هیران دخوا طالبان سپورټیږي او دوی ته تجهیزات ورکول کیږي، دوی حمایه کیږي مستقیمن د طالبانو مشران. دغه د سیمې طالبان همیشه د ستوګنی ځایونه یې په هغه ځایو کې مراکز یې هلته وي.
وسلولو طالبانو د می میاشتې پر 14مه پر فراه ښار لویه حمله وکړه چې تر درې ورځنۍ جګړې وروسته ښار بیرته د افغان قواو لاسته ورغی، خو ملکیتونه وران، د جګړې وحشت او ویجاړي پر ځای پاتې سوه. تیره اونۍ هم پر فراه ښار د یوې حملې راپور ورکړل سو چې په نتیجه کې افغان سرتیرو او وسلولو طالبانو ته د تلفاتو راپور ورکول سو. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي د فراه د بخش آباد بند او د ټاپي پروژې د کارونو له پیل سره په دې ولایت او شاوخوا سیمو کې ناامني زیاته سوې ده.
کم جنگ چې دا اوس په فراه کې وینو، د بندې بخش آباد چې یو مهمه ملي پروژه ده د افغانستان لپاره او بالخصوص د فراه او د ولایت لپاره، د ټاپي پروژه چې دا اوس د افغانستان په سطحه باندې یو ملي مهمه پروژه ده په دغه ولایت کې تیریږي، نو بنان د دې لپاره همیشه ایران پاکستان خپل هدف غواړي ترسره کړي او په ځینې موضوعاتو کې د امنیت د دوی مستقیمن مداخلې دي. په دې کې باید زموږ امنیتي مسؤلین کم موارد لیدل سي دي چې هغه ثبوت او اسناد موجود دي.
د افغانستان د لویدیځ په نورو ولایتونو له دې جملې نیمروز او هرات کې هم د ایران د دخالت ادعاوې سوي دي. اخوا په هلمند کې ځینو ځایي اوسیدونکو او د محلي شورا غړو ازادي راډیو ته ویلي کجکی ولسوالۍ ته په وروستیو کې ځینې کسان له ایران څخه ورغلي چې د دوی په باور غواړي کجکی بند ته زیان ورسوي.
خلق وای زاد ایران څخه مثلا بعض رقم خلق راغلی لته په وطن کې وسیږي او نت دا غدي چې مثلا دا بند خرابې دوه لپاره چې بند خراب کړي خپل وبتر لاس کې خپل مثلا خپل غاټه په وکنه دي.
ولس خلق دا راپورونه راکې چې نه دلته بارانی خلق یعنی د ایران خلق راغلی دي یعنی د پاره د بند چې موږ بند پټاوو.
خود کجکی د وسیدونکو او د محلي شورا د غړو دغه ادعا رسمن چا تایید کړي نه ده. اخوا په کجکی کې د آمد ځایونو د ساتنې د کنډک مشر ویلي چې دوی هیڅ چا اجازه نه ورکوي چې کجکی بند ته خطر پیښ کړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویلي چې د تړون له مخې افغانستان له ایران سره د شاوخوا 800 میلیون متر مکعب اوبو د ورکړې مسأله منلې ده. د وزارت په حواله په افغانستان کې د تیرو لسیزو جګړو او د اوبو د نه مدیریت له کبله له هلمند رود څخه ایران ته اوس په کال کې له 2.5 میلیارد څخه نیولې تر 3 میلیارد متر مکعب پورې اوبه بهیږي. افغان ایراني چارواکو د افغانستان د اوبو پر سر د سیاسي جنجالونو خبره کړې ده. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د می میاشتې پر 19مه فراه ولایت د سفر پر مهال ویلي وه
جنگ فراه مطلق و دقیق جنگ
د فراه جنگ مطلق او دقیقاً د اوبو د مدیریت پر سر جګړه ده. لکه چې په هرات کې سلمہ بند جوړ شوی او په فراه کې پر بخش آباد بند لمرانی کارونه پیل شوی، موږ په دې خصومت او دښمنۍ کې راښکیل شوی یو.
خو د افغانستان لپاره د ایران سفیر محمد رضا بهرامي دا خبرونه رد کړي چې ګواه کې د افغانستان په لویدیځ کې روانه جګړه د اوبو پر سر ده. تیران ولسمشر حسن روحانی د 2018 نه د کال په جولای میاشت کې د دوړو او غبر په وړاندې د مقابله یو کانفرنس ته ویلی و په افغانستان کې د بندونو جوړیدل ایران ته د منولو نه دی.
کجکی کمال خان سلمہ او د افغانستان په شمال او جنوب کې د نورو بندونو جوړیدل زموږ پر خراسان او سیستان او بلوچستان ولایتونو اغیز کوي.
تاثیرگذار است. افغان مقاماتو په تیرو کلونو کې په هرات ولایت کې پر سلمہ بند په سویو حملو کې د ایران دخالت یاد کړی دی. د هرات په چشت شریف کې دغه بند په 2018 نه د کال کې ګټه اخیستنه ته وسپارل سو چې د هندوستان په 290 میلیونو ډالرو مالی مرستې جوړ سوی دی. اوس پوښتنه ولاړیږي چې په افغانستان کې د ایران د لاسوهنې مسأله څومره مستنده او جدي ده. د جمهوری ریاست پخوانی مرستیال ویان نجیب آزاد وی ګڼ موضوعات دغه ادعاګانې ثابتوي.
کله چې په فراه باندې برید وسو په هغه وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر ښکاره وویل چې دا د اوبو پر سر جنگ دی، یعنې مستقیم وویل چې ایران دلته مداخله کوي. د دې تر څنګ په وار وار په پخواني حکومت کې هم په دې حکومت کې دغسې سلاوې لاسته راغلي دي چې هغه ایران سخت دی او د طالبانو څخه لاسته راغلي دي. په کابل کې د ایران سفیر څو څو واره وویل چې دی د طالبانو سره اړیکې لري، اما هغه اړیکې دې دپاره دي چې ګواکې طالبان دې ته قانع کړي چې د افغان دولت سره او د افغان ملت سره سوله وکړي. بیا د دې تر څنګ کله چې ملا منصور پاکستان کې وژل کېږي، همداسې اسناد شواهد پاکستانی چارواکو ته نړیوال ته لاس ورزی چې ملا منصور د ایران څخه پاکستان ته سفر کړی دی. دواړه هیوادو ترمنځ تګ راتګ دی. ښکاره خبره ده چې ایران د افغانستان په مسایلو کې خپل ټول قوت سره مداخله کوي. د څنګه امریکایان سره چې کوم ستونزه دي هم هڅه کوي چې د امریکایانو په وړاندې دلته ستونزې جوړې کړي.
په افغانستان کې د ایران د لاس وهنې بل ثبوت دا شول کېږي چې دغه هیواد له وسلولو طالبانو سره په دې وروستیو کې اړیکې زیاتې کړي دي. حال دا چې له ایران سره د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې اړیکې خورا ترینګلې ګڼل کېدلې. د کابل لپاره د ایران سفیر په وروستیو کې تایید کړي.